آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د سلواقی یا دلویش پړسمه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې څلورمه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې متحده ایالاتو په ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت یو تازه رپورټ وایي که څه هم متحده ایالاتو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان د افغانستان په روغتیایي سکتور کې له 1.5 میلیارد ډالر نه زیاتې پیسې لګولې دي، خو د اداري فساد او فنی پرسونل د نشتوالي له امله یې په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
السلام علیکم. دا مهم خبرونو غټ ټکی ګومان کیږي چې د ایران په ضد د ټرمپ د ادارې وروستي اقدامات شاید چې دغه هیواد په خلاف د نور اقداماتو پیلي. د شمالي کوریا مشر دغه هیواد د ملي امنیت او استخباراتو وزیر له خپلې وظیفې نه ګوښه کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنري وایي چې د برما امنیتي ځواکونو د روهینګا د قبیلې په زرګونو مسلمانان وژلي او پر ښځو او جنکو باندې جنسي تیری کړی. د امریکا پوست په امن کې د القاعده د غړو په خلاف د عملیاتو په وخت نیول شوې یوه ویډیو خپره کړې وه، خو زه دې بیرته په دې دلیل لرې کړې چې مخکې ورته پته نه وه لګېدلې چې د دې ویډیو معلومات څومره زاړه وو. د امریکا پوست چې د کومې ویډیو څو کلیپونه خپره کړي، زیاتره برخه د القاعده د غړو د نظامي روزنې په اړه وه. یو پوځي مامور امریکا غږ ته وویل چې امر ورته شوی و چې په یمن کې د نظامي عملیاتو په دوران کې لاسته راغلو تازه معلوماتو یوه برخه زر ته زر خپره کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ ویان ډګروال جان ټامس ومنله چې دا ویډیو ډیره زړه وه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ملي امنیت وزیر کیم انګ هونګ چې د استخباراتو د عمومي رئیس دنده هم په غاړه لرله له خپلې وظیفې نه ګوښه کړی دی. کیم انګ هونګ چې په شمالي کوریا چې د شمالي کوریا د رهبر یو نږدې معتمد او ملګری و د جنوري په میاشت کې برطرفه شو او دا د شمالي کوریا د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په ضد د رشوت خورۍ، اختلاس او خپل مقام نه د ناجایزې ګټې پورته کولو په تور د کیم جانګ اون وروستی اقدام و. په عین وخت کې په واشنګټن کې د شمالي کوریا د رژیم د بدلولو په اړه خبرې کیږي او جمهور رئیس ترامپ د شمالي کوریا په باب د امریکا په موجوده پالیسۍ باندې له سره د غور کولو امر کړی، خو ځینې کارپوهان په دې فکر دي چې د رژیم د بدلولو په اړه له پریکړې نه مخکې باید په دې سوچ وشي چې د اټومي پروګرام د مخنیوي په خاطر د شمالي کوریا د رژیم بدلون د ټرمپ د ادارې لپاره د عمل وړ او مناسبه پالیسي ده او که نه. فکر کیږي چې د ایران په ضد د جمهور رئیس تاسې دا خبرونه د امریکا هغه واشنگټن نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق عالي کمیشنري په خپل یو تازه رپورټ کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی وایي چې د روهینګا د قبیلې په زرګونو کسان د برما د پوځ د ظلمونو او بربریښ ښکار شوي دي. داسې ظلمونه چې د زغملو او تحمل وړ نه وو. راپورټ وایي چې د تالاشۍ په وخت د برما د پوځ عسکرو او پولیسو په ډله ییزه توګه د روهینګا د مسلمانانو په ښځو او قوم عمر جنکو باندې جنسي تیری کړی. په سلګونو کسان په ډیره بېرحمانۍ له وهلو ټکولو نه وروسته ویشتلي او وژلي او یو زیات شمېر کلیوال د پوځي عملیاتو په دوران کې تری تم شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق عالي کمیشنري ویل چې دا رپورټ یې له 204 هغو ښځو او سړو سره د مرکو په اساس ترتیب کړی چې د برما د امنیتي قواو د ظلم او تیري له امله بنګلادیش ته پناه وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق عالي کمیشنر زید رعد الحسین ویل چې له دومره زیاتی او بېرحمۍ او شقاوت نه چې د روهینګا د ښځو او ماشومانو په مقابل کې د برما پوځ کار اخیستی د بیان وړ نه دی او دا ډول وحشیانه اعمال د بشر په ضد د جنګي جرمونو په حساب کې راځي. پوځ د رخاین په ولایت کې د روهینګا د خلکو په سلګونو کورونه، ښوونځي، جوماتونه، دینی مدرسې او دوکانونه سوځولي او له خاورو سره برابر کړي دي. فکر کیږي چې د ایران په ضد د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر لګول شوي بندیزونه د هغه هیواد په خلاف د نورو اقداماتو پیلې. ټرمپ ژمنه کړې وه چې متحده ایالات به په سیمه کې د ایران د هغو اقداماتو د شنډولو لپاره د هغه په وینا سخت ځوابي اقدامات کوي چې مقصد یې په منځني ختیځ کې د بېثباتۍ او ګډوډۍ راوستل دي. متحده ایالاتو د جمعې پر لومړی ګام پورته کړ او په تهران باندې د تازه بندیزونو لګولو په لړ کې په 11 لوړپوړو ایرانیانو او 12 مؤسساتو باندې بندیزونه ولګول چې ګمان کېږي د ایران د اوږده واټن بالته کې توغندو د پروګرام سره تړلی دي او یا په منځني ختیځ کې خپلو ګوډاګیانو لارې ناقراری رامنځته کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویل چې په هغو افرادو باندې بندیزونه لګېدلي چې د پاسداران انقلاب د قول اردو او القدس د ملیشي او د لبنان د حزب الله د شیعهګانو سره اړیکې لري. د امریکا په څو پوهنتونونو کې د دوش په مسلسلو احتجاجونو وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ احتجاج کوونکي مسلکي انشتستان وبلل. دغو محصلینو د ټرمپ طرفدارانو ته اجازه ورنکړه چې د پوهنتونونو په انګړ کې ویناوې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنډونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل ده. هم د روان خبرونې لمړی مطلب، د ټرمپ ادارې د جمعې پر ورځ په 14 ایرانیانو او لسګونو کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. د ټرمپ ادارې د ایران د بالستیک توغندي د تازه ازموینې په مقابل کې په تهران باندې د فشار د زیاتولو لپاره دغه بندیزونه لګولي، پرته له دې چې راسند دغه ملک سره اتمی موافقه لغوه کړي. د امریکا د خزانه د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د تروریزم سره د ایران بلاتړ او د بالستیکي توغندیو پروګرام سیمه امریکا او متحدین یې په خطر کې اچوي. په همدې حال کې پیران کې لوړ رتبه دینی عالم ویلي دي چې اوس به د هغه ګډ پلان نه سرغړونه وکړي چې د ایران اتمی موافقه نومیږي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري. د متحده ایالاتو نوی حکومت د جمعې پرس په ایران د نوی بندیزونو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې ټینګار کوي چې په ایران د فشار راوړلو لپاره هر څه امکان لري. ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې ایران د اور سره لوبي کوي، هغوی د دې قدر نه کوي چې جمهور رئیس اوباما پرې څومره مهربانه و، خو زه نه یم. بل پلاو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویلی دی چې د مزایل د ازمایلو په اړوند د امریکا د متحده ایالاتو غوښونه ایران نه دی پاروالی. ایران د یکشنبه پر ورځ یو نوی بالستیک توغندی وازمایي چې د امریکا په ګډون د غربي هیوادونو سخت غبرګونونه راو پرول، او په دې لړ کې واشنگتن وویل چې په ایران باندې نوی بندیزونه ولګوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا دا ډول غوښونه یې نشي پاروالی. هغه په خپل رسمي ټویټر کې لیکلی دی چې په داس حال کې چې ایران د دې غوښونو په حق لا بے تفاوت دی، ځکه چې زمونږ امنیت زمونږ په خلکو پورې اړه لري او موږ به هیڅ کله جګړې ته مخ نه کړو، خو موږ په خپلو دفاعي امکاناتو تکیه کوو. د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت هم ژمنه کړې وه چې د ایران په خلاف به جدي اقدامات کوي. د حکومت ځینو سرچینو ویلي دي چې دغه بندیزونه ښایي د ایران په خلاف د ټرمپ د حکومت د جدي پالیسیو پیل وي. په ایران تازه بندیزونه د هغه اجرایی فرمان لمخې ولګول شول چې د تروریزم او غټې تباهۍ د وسلو د مسایلو په حق لا خبر شوی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې په ایران تازه بندیزونه داسې ترتیب شوي چې د تهران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې د مادو سره په ټکر کې رانشي. ایران په دې موافقې کې منلې وه چې د بندیزونو د لرې کېدو په شرط به خپل اتمی پروګرام محدود کوي او یورانیم به تر هغه کچې نه غني کوي چې د اتمی وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. په ایران د بندیزونو د لګولو په حق له د کافي زیات وخت را پدې خوا کار کړي، خو کله چې تهران د همدې تیر یک شنبه پر ورځ د لند واټن یو بالستیک توغندۍ وازمایو، ټرمپ یې دته وهڅاوه چې دغه بندیزونه زر وځکي. بل پلو بیا د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو سلاکار علي اکبر ولایتي د متحده ایالاتو د غواخ به ځای ګڼلې، ویلي دي چې ایران به د بې تجربه شخص لخوا غواخونو ته سر ټیټ نکړي. کاغلی ولاتی دانی دی ویلی چې اشاره د امریکا کوم چارواکی ته و. د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس پال راین هم ویلی دی چې د جمهور رئیس برک اوباما حکومت تهران ډیر خوښ ساتلی و. کاغلی راین خبریالانو ته وویل چې نور په کار ده د ایران خوښ ساتل بند شي. د دغو بندیزونو په جواب کې ایرانی مقاماتو د امریکا د متحده ایالاتو د غیږې نیولو ټیم د ایران په نړیوال جام کې لګډون منع کړی دی. ایران وایي د امریکا د متحده ایالاتو د پهلوانۍ ټیم ته اجازه نه ده ورکړې چې د آزاد غیږې نیولو په نړیوال جام کې ګډون وکړي چې د ایران په کرمانشاه ولایت کې جوړیږي. ایران وایي دا کار د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په غچ کې کړی دی چې امریکا ته یې د ایرانیانو په ورتګ بندیز لګولی. د غیګینولو دغه نړیوال جام چې خورا مشهور دی د فبروري په 14مه او 15مه په کرمانشاه کې کیږي. د امریکا د پهلوانۍ فدراسیون د دوشنبه په ورځ ویلي و چې متحده ایالات به د غلو ته یو لوبډله واستوي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي دی چې د امریکا د نوې ادارې د ویزو د پالیسۍ په وجه موږ د هغوی د پهلوانانو د راتک د مخنیوي پرته بل انتخاب نه لرو. د امریکا جمهور رئیس د یو اجرایه فرمان له مخې د و هیوادونو وګړو ته چې اکثریت نفوس یې مسلمانان دي د امریکا د ویزې ورکول منع کړی دی. تهران د مخ ویلي و چې دغه بندیز په غبرګون کې به ایران هم په امریکایي وګړو ویزه بند کی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د حکومت یو تازه رپورټ وایي کڅه هم چې د متحده ایالاتو په دې 13 کلونو په موده کې د افغانستان پر روغتیایي سکتور ل 1.5 میلیارډ ډالر نه زیاتې پیسې لګولي، خو اداري فساد او فنی پرسونل د نشټوالي لامل یې پزړه پوری نتیجه نه دا ورکړي او د افغانانو غوڅ اکثریت د عام روغتیا د وزارت په خدماتو باندې اعتبار نه کوي. نور تفصیل زمونږ د همکار سید سلیمان شانه په دې راپور کې اوري.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومتي ادارو د څارنې او مواظبت دفتر یا سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې چې د 2018 میلادي کال د جنوري په 16مه خپور کړی ویلي چې دا وخت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بودیجې د کمبود په وجه نشي کولای چې د ضرورت په وخت خلکو ته بنیادي صحي خدمات عرضه کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې د افغانستان حکومت د عامې روغتیا د وزارت د روغتیایي فعالیتونو او اسانتیاو د فعالولو لپاره پیسې نه لري. کلینیکونه او روغتونونه د تجربه کارو او فني کارکوونکو د کموالي له امله او په پراخه کچه د اداري فساد په وجه د غټو ستونزو سره مخ شوي دي. د سیګار په دې رپورټ کې راغلي دي چې د متحده ایالاتو د پراختیا نړیوال ادارې یا USAID په افغانستان کې تر اوسه پورې په روغتیایي سکتور باندې برابر 1.5 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. که څه هم چې په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي، خو په عمومي ډول تر اوسه پورې په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې. دا رپورټ وایي چې 2.5% افغانان د حکومت د روغتیایي خدماتو نه ناراضه دي او اعتبار پرې نه کوي. د رپورټ په پای کې ویل شوي چې لوړ پوړي دولتي چارواکي په ډېر ندرت له ولایتي مرکزونو نه د باندې وځي او د خلکو د روغتیایي ستونزو پته ورته په سمه توګه نه لګیږي او کله چې په دې اړه ورنه پوښتنې وشي نو نه مني. لبل خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په کابل کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د لوړپوړي چارواکي ډاکټر عبدالمنان آزاد منش له قوله وای چې دا وخت په ټول هیواد کې تقریبا 3 میلیونه کسان په نشئی موادو معتاد او روږدي شوي دي، چې له دې جملې نه 1 میلیون ښځې او 100,000 د کم عمر جنکۍ او هلکان تشکیلوي. آزاد منش وویل که زر تر زره چاره ونه شي نو یو غټ روغتیایي آفت به رامنځته شي او د ایډز ناروغۍ د ویروس HIV په شمول به وژونکي ساري ناروغۍ اپیډمیکي یا اوبایي بڼه غوره کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې د کابل د پولیسو خپل لاندې هر ورځ په لسګونو کسان لیدل کیږي چې په نشه کې ډوب پراته وي او څوک غم نه خوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل اندخخي اوای چې ک مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونی کی ممکن د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمې هم یو په بل پسې سقوط وکړي. خاغلی اتل ویلی دی چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران او پاکستان نوې مرستې د افغان ځواکونو خیالي تشکیلات او د سیاسي واک پر سر د ملي وحدت د حکومت جنجالونو د هلمند وضعیت ته لوی خندونه پیښ کړی دي. د هلمند ولایتي شورا د رئیس سره زمونږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړی ده چې په ګډه اورو.
مهرباني جناب اتل صاحب، هلمند کې برای ماښام د ګرمسیر ولسوالۍ شو امن ساحه د هلته د دویر پوځي اډه ده حمله سوې ده د مرکز سقوط لپاره، دا څونه په مجموع کې قابل تشویش دي؟
د هلمند جګړه ډېره ورداس ولا او دلته هر ورځ په پر له پسې ډول مخالفین ټول عملو ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول د بعضي ولسوالۍ مرکزونو د سقوط لپاره تلاش کوي. ولې دلته اساسي لږ دا دی چې
درنونکو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنی پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوریا د هلمند ولایت شورا رئیس محمد کریم اتل اندښنخي اوای چې که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي ممکن د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمې هم یو په بل پسې سقوط وکړي. ښاغلی اتل ویلي دي چې د دولت د وسلوالو تر جګړې وروسته د
حکومت اجرا رئیس هلمند ترالی دا سفر څونو مفید ګڼي څونو به افغان امنیتي قواوو سره منظمې منسجمې کړي او محلي حکومتداري د همغږۍ په برخه کې به دغه چالشونو مشکلات چې تاسو یاد کړئ دې ته امکان شته چې مثبت جواب وایي؟
په دې اته میاشت کې دا شپږ دېرشم آیات نور فرې
دي چې هلمند ولایت ته سفر کوي راځي ولې په تاسو باندې وایي چې په عمل کې هیڅ څه نتیجه نه دور کړي موش یواز په هلمند کې عملی جدي اقدام ته اړتیا لرو.
په عملی برخه کې چی شي باید وسی؟ څه وړاندې زونه تاسو د هلمند په برابر ورته درلود؟
موش د دوه کالو نه یې ډیر لوی تلفات درلود. موش امنیتي قوتونه په پاشان حالات کې دي ترڅو بیرته دا روشت او جوړېدو حالات ته ونه ګرځيږي. دوی تقویه نه شي، دوی تجهیز نه شي، او دوی ته مهمات پر وخت باندې ونه رسېږي. د دې تر څنګ نوې قوتونه هلمند ته رانشي او هغه ساحې چې موږ د لاس ورکړي دي هلته په عمل کې عملیات ترسره نه شي. د جګړې منظمه قومنداني او رهبري معلومه نه شي. دغه عملي او اساسي غوښتنې دي.
په هلمند کې په مستقله توګه یو کلی اردو فعالیت لري، نور تشکیلات هم په نظامي برخو کې سرحدي پولیس دي، د امن نظم لیوا ده او نور. دغه د هر لیوا تقریبا په سلهاو تشکیلات لري، ولیکن اوس یې دغه د خیالي تشکیلاتو موضوع په اردو کې مسته مخ کیوازي د پولیسو په سکتور کې یادل. دغه د خیالي تشکیلاتو موضوع یعنی تر کوم اندازې پورې دا رښتونی ده او دا د هلمند پر د امنیتي وضعیت باندې څونه بد اغیزه لرلی شي؟
په ټولو برخو کې امنیتي قواو کې موږ خیالي تشکیلات لرو، نه یوازې دا چې په اردو کې پولیس علت هم دغه خیالي تشکیلات دی چې دغه د هلمند جګړه ورځ تر بلې دوامداره کېږي. خو نو بدبختانه باید ووایو چې د هلمند پر نظامي تشکیل باندې په ډېر لوړ سطحه باندې معاملې دي. البته داسې ویلی شو چې د ارګ شاوخوا تر کړیو پورې هم دغه پیسې رسېږي. د دې تر څنګ د وزیرانو جیبونو ته هم روانې.
بل اتل صاحب، یو بله موضوع د هلمند اوس فعلي امنیتي وضعیت که موږ تشریح کوو، نو د ولسوالیو په سویه باندې څو ولسوالۍ سقوط دي، څو تر لوړ تهدید لاندې دي، او فعلاً د لشکرګاه امنیتي وضعیت ته کوم خطر وینئ تاسو؟
فعلي لنډ ډول به درته وایم چې د هلمند تقریبا 15 سلنه برخه د مخالفینو په لاس کې ده او 15% زموږ په لاس کې ده چې هغه د لوړو تهدیداتو سره مخامخ دي.
بلې، او دلته تاسو د ایران او د پاکستان مداخله هم یادې کړې. د دولت مخالفین د قوت په لحاظ، د امکاناتو په لحاظ باندې څونه توانمندې لري چې کولای شي د افغان قواوو په مقابل کې مزاحمتونه او خنډونه ایجاد کړي؟
دغه اوسني حالات په کتو سره د هغه ورځ د دواړو هیوادونو مداخله چې په غیر مستقیم ډول باندې او په بعضو ولسوالیو کې خلق د سیمې هم دا شاهدي ورته چې د ایران څخه بعضې استازي راغلي او د مخالفینو د مشهورو قمندانانو سره یې څه د ترڅنګ پاکستان د هر روزه د دوی زخمیان انتقالېږي هلته تداوي کېږي. د هغې خوا څخه هم دوی ته مهمات، وسلې او د دې ترڅنګ نغدې پیسې را روانې دي چې د دوی دغه قوت یې ثابت کړی دی چې هره ورځ دوی ته مختلفو ساحو خدمتونه کوي.
څه فکر کوي د پاکستان د مداخلو خو له پخوا څخه یادونه کېدل، د ایران خاصه علاقمندي د هلمند په قضایاو کې څه ده؟ ایران څه غواړي په هلمند کې څه ترلاسه کړي؟
هلمند اوبه ډېره لویه مسله ده چې ډېر کلونه کېږي چې موږ د دوی تر منځ یوه قانوني تفاهمیه معاهده لاسته شوې ده. ولې د هغه څخه په سوء استفاده باندې دوی کوشش کوي چې په دوامدار ډول باندې د دې څخه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ تل صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کیمرون جمهور رئیس پال بیا چې په عام سر کې ډیر کم څرګندېږي، د پاوس هغو څلورو سیمنسبانو د درنوي په مراسمو کې برخه واخیسته چې تیره میاشت د هلیکوپتر په غورځېدو کې مړه شوي ول، او د هیواد نه یې وغوښتل چې د بوکو حرام افراطیانو په خلاف د جنگ ته دوام ورکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال موکی ایډون پر راپور کې اوري.
د کیمرون لوړ رتبه جنرال جاکوب کوجی چې د بوکو حرام په خلاف جنگیده د څلور لوړ رتبه سیمنسبانو سره یو ځای د جنوري د میاشتې په 13 نیټه د هلیکوپتر په غورځېدو کې مړ شو. د دغه هلیکوپتر د غورځېدو په باره کې تحقیقات روان دي. جمهور رئیس نپال بیا پرون د جمعې په ورځ دغو څلورو صاحب منصبانو ته د درناوي د وړاندې کېدو په ترڅ کې وویلې د بوکو حرام نظامي قوت په پوره اندازه کم شوی دی، مګر دغه جنگ پای ته د رسېدلو نه ډېر لرې دی. جمهور رئیس بیا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
سوایون ان رستونس اونی سی ایرو تومبه پور لا پی seront comme ceux qui les ont précédés, à jamais présents dans la mémoire de notre peuple. Notre infinie tristesse d'aujourd'hui.
کامرونیان انا باید په کلکه متحد اوسیږي او ټول هغه کسان په یاد ولري چې بوکو حرام د عام قتل په نتیجه کې وژل شوي دي. دی وایي د دوی ویر او خفګان باید د دوی اراده لا نوره قوي کړي چې د دغې وحشي ډلې په خلاف جنگ ته دوام ورکړي. دی وایي د ټولو هغو عسکرو وینه چې له کیمرون نه په دفاع کولو کې وژل شوي دي باید ټول ملت دې ته لیواله او وهڅوي چې د بوکو حرام په خلاف جنگ کې ونډه واخلي. د کیمرون د دفاع وزارت وایي تقریبا 200 عسکر په جنگ کې وژل شوي دي. جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د وژل شوو عسکرو د کورنیو غم به وخوري، مګر په دې باره کې نور تفصیل ورنکړه. د یو اټکل له مخې په کیمرون کې 2000 ملکیان وژل شوي دي او د 2013 کال نه راپه دې خوا چې بوکو حرام خپل تروریستي فعالیتونه له شمال ختیځې نایجیریا نه کیمرون ته راغځولي دي په سلګونو زره کسان بې کوره شوي دي. د کیمرون پوځ د نایجیریا او د سیمې د نورو پوځونو سره انډیوال دی. دغه قواوې تیر کال په دې برالی شولې چې د بوکو حرام افراطیان له ډېرو هغو سیمو نه وباسي چې وخت د دوی په لاس کې وي، مګر ځانمرګې چاودنې دوام لري.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبري خپرونه د واشنگټن ناوري. د ترکیې پوځ د کافي زیات وخت راخیسې د سوریې په شمال کې د الباب په خرګوټي کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د ترکیې حکومت وایي که چیرته دغه سیمه د داعش نه ونیسي د سوریې حکومت ته به یې ونسپاري. نور تفصیل د استانبول نه د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز په راپور کې اوري.
يحيى اردوغان
يحيى
اردوغان
يحيى اردوغان
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر.
دا دغه سوریایي پولیسو غګونه دي چې ترکیه روزلی او د همدې مشتې په سر کې د نظامی زدکړو تر بشپړولو وروسته فارغ شول. هغوی د الله اکبر ناری وهي او وایي ژوندی دی وي اردوغان چې هدف یې د ترکیه جمهور رئیس دی. د پولیس بعد الباب خارګوټي په هغه سیمو کې د امنیت ساتلو مسؤلیت ولري چې د ترکیې پوځ د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه نیولې دي. خو د کارپوهانو سره پوښتنه دا ده چې آیا دغه نوي روزل شوي پولیس به کوم هیواد ته وفاداره وي، ترکیې که سوریه ده؟ د ترکیې پوځ په سوریه کې خپل نظامی مداخلې ته د فرات سپر عملیاتو نوم ورکړی دی چې یو تاریخي سین دی. د کارپوهانو سره بله غټه پوښتنه دا ده چې ترکیه په سوریه کې څه هدف لري او د نظامی مداخلې په نتیجه کې څه شی غواړي ترلاسه کړي. د ترکیې یو پخوانی ډیپلومات آیدن سلجن چې د سیمې په حق له زیات معلومات لري امریکا غږ ته وویل چې ترکیه ښایي د سوریه نه خپل ځواکونه زر ونه باسي.
ترکیش آرمډ فورسز سټی ان سوریا ویل بی فور د لانګ ټرم اس ایت واز ان نورثرن عراق سینس ارلی 90s. ایت از ان
ترکیه په نویمه لسیزه کې د عراق په شمال کې خپل ځواکونه د ډیر وخت لپاره پرې خو او زه فکر کوم چې په سوریه کې به هم تر ډیره وخت پاتې وي. د ترکیه پوځیان د قبرس په شمال کې هم د اویایمې لسیز را پدې خو دی ردی. تر اوسه دا نه معلومه چې د سوریه نه بعد د ترکیه عسكر څه وخت او په څه ډول ووځي، خو په پاوز کې یو مسله روښانه ده چې هغوی د کومې مبارزې لپاره چې خپل ځانونه وژني په اسانۍ بل چاته نه پرېږدي. د کومې ورځې راهیسې چې د ترکیې پاوز په سوریه کې مداخله کړې ده تر اوسه یې 40 پوځیان وژل شوي دي. اکثره پوځیان د الباب د خرګوټي د نیولو په عملیاتو کې وژل شوي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموش ویلي دي چې دغه خرګوټي به په هیڅ صورت د سوریې حکومت ته ورنکړل شي. خاغلی کورتلموش ویلی دی چې د خرګوټي به د سوریې ولسته وسپارل شي. د ترکیې پاوز په د ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي او کوښښ کوي چې هغوی د ښار وباسي. د الباب ښار په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې د سوریې د راقي ښار ته پلار پروت دی چې داعش د خپل خلافت مرکز ګڼي. ښاغلی سلجن وایي چې ښایي روسیه به هم د الباب د خرګوټي په هکله د ترکیې په هدف اندېښنه ولري. د استنبول د قطر خاص په پهنتون کې د نړیوالو اړیکو کارپو سولې اوزل وای چې د الباب د سیمې په حق له مسکو خپل نیت وخت څرګند کړی دی. روسیې د غسیمې ته جنگي جیټ الوتکې استولې دي. ښاغلی اوزل خبرداری ورکوي چې ښایي د الباب په سر په غټ جنجال پیدا شي.
The Russians have cleared the path on the southern part of the city for the Syrian army actually to take it. The Syrian military are advancing.
د روسي د ملاتړ له برکته د سوری پاوس په دیوت وانه چې د الباب جنوبي برخه ونیسي. د ترکی پاوس بیا لګیا دی د شمال لور نه د خارګوټي د نیولو لپاره عملیات کوي او د سوری پاوس د جنوب لور نه د خار په لور روان دی. ډیر احتمال شته چې د غدواړو پوزونو ترمنځ به شخړه هغ وخت پیدا شي چې د خار مرکز ته نه نوځي. خو زه په دې خیالم چې دا د سوری خاوره ده. کارپهان په دې باور دی چې د ترکیې لپاره د الباب د خرګوټ نیول په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې په سوریه کې د میشتو کوردانو د مبارزې مخه ونیسي. دغه ډله چې پی وای ډي نومیږي کوښښ کوي دغه خرګوټ ونیسي او بیا یې د افرین د سیمې سره ونښلوي چې اوسیدونکي یې کوردان دي. ترکیه بیا د کوردانو د ملیشو دا ډله دې ته نه پرېږدي چې خپل دغه هدف ته ورسیږي. انقره په هغوی تور لګوي چې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره ملګرتیا پالي چې د ترکیې د دولت په خلاف وسلواله مبارزه کوي. او دا هم درنودونکو د روان خبرونه ورستای مطلب. قزاقستان د جنوري په میاشت کې د سوریې د سولې د خبرو کوربه شوی و. په دغه خبرو کې د اوربند په ټینګولو باندې موافقه شوی و، لیکن په دې خبرو کې د اسلامي افراطي ډلې نه وي شاملې. نور تفصیل د امریکا غک د خبريال دانیل شرف پر راپور کې اوري چې د استانې نه را لګل
د ورجنو کسانو هغه پولیسو ته درناوی وکړ چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د قزاقستان په الماتی کې وژل شوی و. پر هغه وسلوال د ملامتي اچول کېږي چې ویل کېږي اسلام پالو سره ارتباط لري. د جون په میاشت کې ولړ حمله شوې چې څلور تنه ملکیان او درې تنه عسکر پکې وژل شوی و. په استانه کې د حضرت سلطان د جومات امام سیرک بایی حاجی اوراز اوای
несколько молодых выезжали которые
several young people went to Syria but there are those who came back home.
یو شمیر ځوانان سوریه ته ولاړل، مګر ځینې بیرته وطن ته راستانه شوي دي او په ټولنه کې ورته ځای بیرته ورکول کیږي. مګر قزاق چارواکي اټکل کوي چې په سلګونو اتباع یې په سوریه او عراق کې د اسلام پالو افراطي ډلو سره یو ځای شوي دي. دوی وایي په قزاقستان کې د 2014 کال تروریستي حملې غیر معمول وي او له سوریه نه یې لارښوونه شوې. د اکین د بیا مشته کېدو د مرکز مدیر عالم شومیتوف وایي
If peace will be established in the territories of Syria and Iraq, it will sanitize the religious situation.
که سوله د سوریه او عراق په خاوره کې راوستل شي نو په ټول قزاقستان کې به مذهبي وضع ښه شي. دغه مرکز په دې مانټینګار کوي چې افراطیان بیرته په ټولنه کې ځای په ځای شوي دي، په داسې حال کې چې بیرته وطن ته راستانه شوي دي او هغه نورو افراطیانو ته مشورې ورکوي چې غواړي له هېواد نه ووځي. د بیا مشته کېدو د مرکز مدیر عالم شومیتوف بیاوای
The radical ideology that is spread via foreign international terrorist websites influences mostly young people who fall under such propaganda.
افراطی مفکوره چې خارجي ترورستان د ویب سایت له لارې خپروي اکثره په ځوانانو باندې نفوذ کوي چې دوی په اسانۍ سره د دغه پروپاګند ښکار کېدای شي. د القاعده په خوانه پیرو چې نه غواړي هویت معلوم شي، غواړي پاکستان ته ولاړ شي او هلته جنگ وکړي. د هلته د سفر کولو نه امن کړی شو، مګر د وای د ماشومتوب ملګرو رټلې ما او هغوی افراطیان دي.
As they are my friends, I worry about them. I like them. Actually, they are good people. If they find the right way in their lives, they will do many good things.
په داسې حال کې چې دوی زما دوستان دي نو زه د دوی په باره کې اندېښنه لرم. په ما دوی ګران دي، واقعا دوی ښه خلک دي. که دوی په خپل ژوند کې ښه لاره پیدا کړي نو دوی به ډیر ښه کارونه وکړي. تر څو پورې چې کولی شم نو غواړم چې خپل روابط خراب نه کړم. د استانې مرکزي جومات خپلې مطبوعاتي خپرونې لري او د ویډیوګانو له لارې اسلام پاله افراطیان او ترورستان پکې غندي.
درنډونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنی پښتو خبری خبرونو مطالب هم دلته پاتې ورستل. د امریکا غاک آشنا رادیو راتلونکو خبرونې د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرې وو تاسو ټول په لیواله سپارم پاتې ورځ مو نیکمرغه. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شیبو کې د خبرونه شروع کیږي. د خدای پامان.